ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هر کله نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګي اسنبلې د میاشتې درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادراک کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي. د طالبانو وایي ځبه الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهه د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شو او نیول شو کې د دې ډلې یو شمېر قماندانان هم شامل دي. طالبانو دا یاد داسې محل کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسله وال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یو میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. ساکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز یې ګڼ کورونه وړاند کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب ترکی په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپېره شوي دیوال سره په څه کم 28 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه فیس کې د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې. او د سرسنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي ترڅو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې وې پاڼې ایس پی این د آسیا د شلو اوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران شامل دي. د وې پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوځوي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي چې د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې پر نګور نقره باغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اثارو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اثارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روان سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني تیږې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپل ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت لري. ټاکل شوی د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي.
یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه ژوندۍ ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي په اړه په کور دننه او د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په وړاندې وایي ښځې اوس په افغانستان کې په امن کې ژوند کوي. آیا ښځو ته دا خبره د قناعت وړ ده؟
که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونې نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي؟
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. له زده کړو د نجونو محرومي دا یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره کړې چې له افغانستانه کډه وکړي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به ځورېدله او د هغه د ځور او تکلیف له وجې به موږ هم په تکلیفېدلو. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم.
د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ور وسپاري. مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډېر تورونه دي.
د غرض افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې په نوم تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندي نیولي دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. ذبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه وروسته له دې نه چې محاصره ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول سول. او په دو کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل سوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سرګویل ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ته ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د ده په وینا په وژل شویو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته یې ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهه ویندوی صبغت الله احمدی دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، آبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت جبهه د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دامشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي به له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خود څو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان له سپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نومونو له ښولو ډډه کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کمپاین پیل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم د پوهنې د سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې چې ویلې د کورنیو مشران نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي او په ټولنې کې ځینې حساسیتونه موجود غندلي او په دې اړه تون غبرګون ښودلی دی. له بلې خوا دغه راز د لزده کړو د نجونو محرومېدا یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کړي دي چې له افغانستانه کډه وکړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي و افغان سپینګری نه غواړي له 1400 کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي سخت غبرګون ښودلی دی. د دوی له ډلې ځینو د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې زده کړې وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی آزادۍ راډیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پرېږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلي دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کوردننه لشپګم پورته د بیلابیلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیکې نامعلوم دی. امین الله د یو 15 کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوس مهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکه باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځان یو خبره جوړوي. ما درې لورګان مې دي چې درې د مکتب نه پات. دنیا وګوره دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکه چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریخ ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو غونډې ته د آزادۍ راډیو د خبریال د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دی حاضر چې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. د ښاغلي منیر دا څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم په فیسبوک او ټویټر کې هشتګ پیل کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو په وړاندې دې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې یوه ډله سپینګیري او ځوانان ښکاري چې په لاسونو کې په دري او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولي دي. په دې شعارونو کې لیکل شوي نجونې حق لري ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې ښوونځیو ته لاړې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه له مرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې یو کال وروسته لا هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. مونا ایول دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو 15مې غونډې ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانان د بشري حقوقو په داسې و ناورین کې ایسار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدانو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره وکړه. اسمت اروان پر دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته صافۍ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان وایي ښځو ته امنیت راوسته دی. ستاسو نظر څه دی؟
دا استازي مونا چې کومه خبره کړې ده دا خو یوه ښکاره خبره ده. د افغانان ښځو وضعیت ډېر خراب ده او ورځ په ورځ بدبختره کېږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نور نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه بده ده او دوی کول نسي حتی سمه د راحت سا وباسي په خپل کور کې باندې. له دې خاطره که ښځه وخته
وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل اوس ټولې په کور کې قراره ناسته هېڅ شی کار کولی نه سي، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده ته ولاړ سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظر دا خو یوه ښکاره خبره ده ټولو نړیوالو ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
اغیزه لري 40% زما په نظر، شاید به 30%، مګر دونه ډېر اغیزه نه دی. که دونه ډېر اغیزه درلوده نو باید موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا نجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل دنده ته، مګر هیڅ یو هغه نشته. یوازې امنیت، امنیت موږ چې وکړو وخورو هغې کالي واخلو چې شی وکړو امنیت سره، یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی ده. هیڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نسي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، دا هم څونه بندیز دوی باندې ده، ماکس بندوي او وایي حجاب پکړي، دا او داسې نور خبرې. موږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو. که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي؟ او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاص او تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډېره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي، ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی دریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله ښایسته انصافی وه چې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د بریتانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. بریتانیا افغانستان ته د 28 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. یونیسف پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څه باندې 28 میلیون ډالر مرسته به 1 میلیون او 14 لک کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري، خواړه، د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 1.4 لک ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. تاکل سوی چې د دغو پیسو یو بل برخه څه باندې 200,000 خوارځواکو ماشومانو ته ځانګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د څښاک پاکې اوبه برابرې سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا لخوا د مرسته سویو پیسو یو برخه به پر 300,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اګست پر 15مه د افغانستان د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتونکي د لویدیځو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایو یا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان ښځو د کړاوونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالي، د جګړې زیانونو، کمزوري اقتصاد او کمزوري خدمات د ماشومانو او ښځو ستونزې سختې کړې دي. شغلی ایویا د بریتانیا د مرستې د هرکلی ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپور نوایی د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود اظهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکې هندي مسافر وړونکې الوتکه یې کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سختدریزې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکي د نوم د نښولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په استولي لیک غوښتنه کړې چې د مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او ونیسي، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې چلوونکی ابوبکر صدیق د مسعود اظهر په اړه وایي
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم په لیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس کدی خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وې.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکې الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود اظهر دې په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوی ارغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک کې ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به واوري چې د غزنی چارواکي د ولایت د کورنوي او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. خو لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې د طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه د دا ډول کړنو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دي او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنې سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوی د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتل او د شاوخوا 30,000 افغانانو ایستل هم د واشنگټن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي، خو د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت وبخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو 15مه غونډه ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقوقو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلي ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوی نوی وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو نوی نړیوال ګواښ د راتو کې دوه په حال کې دی؟ دا هغه پښتني دي چې پر افغانستان د تیر کال په اگست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده. ازادي رادیو اوري د سهار وو بجو او 20 دقیقې کېدونکې دي. په غزنی کې طالبانو او فرهنګ وبخې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي غزنی ته د کورنیو او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله غزنی ته اوس د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي د وای په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږی د دغه ولایت له یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وایي له هرات او کندهار ولایتونو څخه وروسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's amazing because
zamapan za fikr kawm mog da khpal lumrani plan la mkhi po ghazni ki tam shu aw kala che mo tol khar wali da no po shu che da dir khol dara da mog da ghazni minarunu ta ham laaru che khara aghizmanu aw hal ta dalmar luedo nandara dir khol wa او بیا موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو شل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1412 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې څلور کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدو لرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولای دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. په څو شیبو کې زما همکار سلطان محمد سرور بره خبري مجله وړاندې